په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت آمر مولا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز افیروسکو په جنوب د غورقند په کلي کې په یوه کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شوی چې د په خبره د دې کورنۍ ماشومانو لاسي بم سره لوبه کوله او هغه پرې چاودلی دی. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه هلکان او درې نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوي دي. استرالی چارواکو نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویتر اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 30 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شو چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړي ځواکونو چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې ځای په ځای وو ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي و ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او کنه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونو د ناتو ماموریت په چوکاټ کې 12 دندې ترسره کړې. له 9 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې خدمت کړی او 140 سرتیری هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 300,000 ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې اوچا تېره اونۍ ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږکال له سختې یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمیر نورو ایرانی چارواکو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک 2 قوماندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي نن ورځ موږ د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 3 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 500,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د دغه کانفرنس قربانه اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم دی. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ویډیو کانفرنس لري له دې کانفرنس سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو جامو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډېری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو شنونکي نظر اخیستی دی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په یو کال کې 50 سلنه تلویزیونی چینلونو خپل کار بند کړی دی.
بیروبار بدلته و مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
او د پسرلی له پیل سره به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو چې هغه اوس څه ډول تجلیلېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو او رای راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بېرحمۍ وژني. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پرپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوری نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجې او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بېرحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي، سره له دې چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوي بول اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژند پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی کچیر دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بیرته نیول شوي دي. شخصي خطونه سوي دي په ځینو جو کې څوک خصومت له وجې نه، شخصي برخورد له وجې نه ځان ورسېدلی خو هغه په شخصي توګه باندې نه د نظام له طرفه.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوي ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې ادعا کیږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجې وروسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیر اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې ادعا کیږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیري سره پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسېدلي خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره له ویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداری ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي راډيو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې په کې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي راډيو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړې وي.
په همدې موضوع کې تم کې غوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تټم کې دوه شکنجې او وژل کې دوه د اوا په اړه د امنیتي چارو لښنون کې او له پخواني پوزي احمد خان اندل سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پختلی چې په افغانستان کې د پخواني امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخي زیات شوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. داسې ښکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي عمل د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري، ځکه دوی خپلو هغو کسانو ته چې دغه کړنې کوي او د دوی فرمان له خنډ سره مخامخ کی هغو ته هیڅ نوه سزا نه ورکوي. او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګانې راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي رپورټونه خپاره کړي دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجه او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
موږ ولیدل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د غړو هیوادو سره کومه اردو یا پوځ د دوی ملګري وو، دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستلي دي. د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي، خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره به په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوها کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډیر بیرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بیرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیښو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان باوجود که داسې پیښې کیږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د یوم کال کې ډېر خلک ضرورت شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې په خپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزور شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال کې تر 50 سلنه ډېرو ټلویزیوني چینلونو خپل کار بند کړی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته 48 سلنه راډیوګانو خپل فعالیت بند کړی او نږدې 80 سلنه آنلاین رسنیو هم خپل فعالیت درولی دی.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خپل کلنی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې روان وضعیت د هیواد پر رسنیو او اطلاعاتي فعالیتونو ډیر ناوړه اغیز کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په تیر یو کال او څو میاشتو کې تر 50 سلنه ډیر ټلویزیوني چینلونه او 48 سلنه راډیوګانې بند شوې دي. د نای په راپور کې وړاندې لیکل شوی په دې موده کې ټولو چاپي رسنیو کار بند کړی او نږدې 80 سلنه آنلاین رسنیو هم خپل فعالیت درولی دی. د نای اجرایوي رئیس ظریف کریمی په 401 کال کې د خپلو موندنو په اړه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان فزیکی، روحي او رواني خوندیتوب نه لري او د خبریالانو د ګواښولو، بندي کولو او ان پر دوی د بریدونو شاهدان دي.
در سالی که گذشت ده ها قضیه خشونت در برابر خبرنگاران
دا کال چې تیر شو د خبریالانو پر وړاندې په لزګونو قضیه ثبت شوې دي چې ډېری یې توهین، تحقیر، فزیکي تاوتریخوالی او د دوی بندي کولو، چې له امله یې خبریالانو خپل کار سانسور کړی او یا یې هم خپلې دندې پرېښې دي.
وظایفشون از ترک کردن.
د نای په راپور کې وړاندې لیکل شوی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,856 نارینه او ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه، خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% یې ښځې دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت د دې راپور موندنې ردوي. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ په ټول افغانستان کې یو خبریال د رسنیز فعالیت له امله بندي نه لرو. په تیر یو نیم کال کې یو خبریال د رسنیز فعالیت له امله نه دی وژل شوی. د دې ترڅنګ نور هغه سہولتونه چې د یو حکومت مسولیت جوړیږي په هغه کې مونږ نسبت نورو قشرونو ته تر دې ډیر امتیازي سلوک کړی رسنیو سره.
عبدالحق مات د ځینو رسنیو د فعالیت د ځنډیدلو لامل پر بهرنیو بنسټونو او د افغانستان په پخوانیو مشرانو پورې تړاو وباله چې په وینا یې د هغو لوتلو سره سم د دې رسنیو فعالیت هم ودریده. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت په خپل کلنی راپور کې هم ویلي وو په 401 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي کچه دوه برابره شوې ده. د مرکز په خپل راپور کې دا یادونه هم کړې و چې په تیرو 12 میاشتو کې له رسنیو سره د تاوتریخوالي 218 پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان پولیسو د پخواني صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی. د پولیسو په وینا د هغه کسان دي چې له پولیسو سره د نښتو او شو ګډوډو کې د په لاس لرلو تورن شوي دي.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیره اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په اخوډب واوختل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13مه هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. له پولیسو سره تر دغه نښته وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې 12 نورو کسانو د ترهګرۍ تورونه ثبت کړل. محکمه اوس خان ته د مارچ 23مه ضرب العجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمې ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمیر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وې. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د یوه هغه بایا شاوخوا 3,00,000 ډالره ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان یوې محکمې بیا د خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناو له لارې په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنې سره غواړي چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان تیره نومبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پښه ټپي شو. هغه د دې برید مسؤلیت د پاکستان پر اوسني حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې وړاندې به د سمنک میلې په اړه واورې، خو اوس به د پسرلي وې بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخه کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګلزمان په دې سندرې چې په ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل
یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهین نه خوند اخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زموږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په دیار لسو یو نوی کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې دی هم د ارغوان جشنواره موږ ولمانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لویو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واورېدل او سمین دیوې بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلي او نوي لمریز کال پر رسېدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډېری میرمنې او نجونې د نوي کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سږ کال په افغانستان کې د نوي کال پر رسېدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودیزه میله چې هر کال په افغانستان او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې، دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کېږي، خو سږ کال داسې برېښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسیدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه، دایره یې ووهله او نجونې او میرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپله سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړیږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوي کال د نظر په توګه ګڼل کیږي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي رانا وایي چې په نوي کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت
موخ سمنک دی کال پا آخرنی میاشت که تیاره و او نوی کال پا سمنک پایله و کله چه دی سمنک میله کیگی دی خپلو خپلوان و نجون او خز دوته و طول یو زای کیگو خز دایره و هی سندری وای او تر سهار خوشحالی کیوی پر دیک دعا کیوی تر چو دعای قبولشی او روست بیا سمنک دی نظر پتوگ پر خلق ویشی
نظر که پخته شد برای همه مردم توضیح میکنن.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سږ کال په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانۍ نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دی او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم. تعداد کمی
موخ یوا و نه وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جور کرد. پسندرو او دودیزو فرهنگ سره مون منزل خو په ټولیز توګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او رواجونه لکه د یلدا شپه سمنک او چهارشنبه سوری نن منزل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمن ولایت اوسیدونکي هم وایي چې سږ کال یې د کمزوري اقتصاد له امله د سمنک میله ونه نمانځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلک اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مخپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه م لاله و نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ دغه میله اچولی. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانی د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کیږي چې تر ډېره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت ګزوب د بلسوالۍ د خلاصه کړی نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې ورور هیله کوي چې تاسو مش پیغام راته نشر کړئ. زموږ په منځ کې ډیره وچکالي ده، خلک د ډیرو غټو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو په نړیوالو سازمانونو څخه دا هیله کوي چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرستې وکړي، کینه وکړي. شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دی. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالې د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهاني د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي، هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دي. یا زه به د خپل د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته، مستحق غریبو خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که بیا چاته ورکولی کېږي، هغه د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جړه د خپله د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی. نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغه تبیر کولای کیږي. د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.